اخلو او هغه ته د مسولین له خوا ځواب تر لاسه کوو. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو کولی شئ تل خپل پښتنې په خبرونه کې مطرح کړئ. الله مو مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو د بمې چاودنو او لامل یې د تلفاتو زیاتېدو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د امنیتي چارو له یو کتونکو سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو کمیسیون د ننګرهار پرونای بریټ خو جنگي جنایت وباله. کابل کې هدفي بریټ او چاودنه درې کسان وجلی او د آذربایجان دفاع وزارت وای د ارمنستان د تازه توغندیزو بریډونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړی دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی بریډ جنگي جنایت بولی. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی فرهنگ وایي د دغه ډول بریډونو د درېدو او د افغانانو د بشری حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالی د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو ساور کړي چې ورسره د ټولو وچل شوو ملکیانو شمیر شپاړستانو ته ورسید. پیښه چې شاوخوا څلوېښت ملکیان پکې ټپیان شوي په پراخ ډول غندل شوي. د څلورویشتو ساعتونو نه زیات وخت په تېرېدو یې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې. دفاع وزارت بیا ویلي وژل شوي د دوی څارنوالان دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکي له اخیستو ټپونو سا ورکړې. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړي خونې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انورالحق احدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا د حدود 10000 تن باید
از مونږ د اټکل مخې به د خونې کال کې لس ټنه انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې د انګورو کلنۍ محصول 120000 تن دی. مونږ شپږو برابر نور ممیز خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر گنجا، ترتر او ګوردیس ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دی. چې د خوسیمه کې د فرانس پریس آژانس خبريالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ اصلي ښار ستپانا کرد چاودنو لرزولی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی د آذربایجان ځواکونه په ستپانا کرد کې ملکی اهداف په توغندیو ولی. د دواړو دغو هیوادونو ترمنځ تیره یک شنبه د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ترامپ په امریکا او نوره نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې تر سره کیږي او خلک رائے اچونې ته راوتل دي. تر ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. دغه هیواد کې 3.5 میلیونه رای ورکوونکي ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د 14 سیاسي ګوندونو کاندیدان د 160 څوکیو د ګټلو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. او مصر 950 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوی دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او اعتقا اثارو وزیر خالد عنانی د دغو اثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو اثارو د موندلو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودن او لامل د تلفاتو زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي.
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سو پینزوز تروزی عملات ده طالبان الاخوا تر ترسوی دی.
ورسته تر ټولو خنړی برید پروند ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شو او لکتر لګا څلوېختنه هم پکې ټپیان شو. په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کې سره مرکه کړی.
همیشه چې د سولې خبرې دا غوښته او حساس پلاو ترسیږي په دغه حالات کې دا بریدونه تر سره کیږي.
په هلمند کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شیدې او د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
شل 25 لی او کوچنی غواګانې موږ لرو. کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د آذربایجان او ارمنستان ترمن پر لانجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خو پر یو بل توغندوی دزې وکړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودن او لاملې د تلفاتو زیاتې دوه امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې 13 ورځې د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو. لکتر لګه 14 کسان پکې ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دزګو فعالیتونه زیات شي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنی خیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایز چارواکو 13 ورځ ویلي و چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو لډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نورو کسانو هم اساور کړی ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په دې حال کې نن سهار کابل هم د دوا بیلابیلو پیښو شاهدو چې لاملې درې تنه وژل شول او دوا نور ټپیان شول. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوی دي. د غشان د کابل خار د اتمی حوضې اړوند سیمه کې د چسپکی مان چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د خاغلی ارباب موټر چلوونکی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لاملې تلفات زیات شوې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دوه اونیو کې نږدې 450 تروزی عملات د طالبانو لخوا تر سره شوي دي چې 210 تنه د مونږه ملکی و دوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې لامل 10 تنه ووژل شول چې د دوو میرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکې هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري لمنځه وړل شوې ده. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار رسته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره امهنګي او یا دغه پاغو کې خلک استخدامول دي ترڅو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کی. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامال دی وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لسوه 80 ولسی وګړي وجل شوی دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ د تیرې ورځې د خونړۍ برید شاهد او په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسید. له ټپي شوو څو تنو نورو هم ساور کړی دی. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوي له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځي زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسله والو طالبانو کار بللی دی. په خپله طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په تېره خپرونه کې مې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کماوال سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنی خیلو ولسوالۍ کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت د خرابوالی او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
ولا خبر مهم دی. دا برید سولې دښمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغه یو حساس پلاو ته رسیږي، په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي، نو یو خویدای لوی لټ دی. او د سره څنګه کې د زمونږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تبریغي خبر ورکړي چې دغه حالت رامنځته کیږي، خو ولې د دې په مخکې دینه دغه پیښه ترسره شي دوی په خنثی کولو کې پاتې راځي.
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی، په ننګرهار کې خدایش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دړول حملو د کولو توان نه لري؟
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل چې سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی، هغه یو ماته که په صلحاو بندیان ترې آزاد کړل. ته نه وایي داعش طالب ستره غری د لجل تدید لشکری طیبه لشکری اسلام د پنګرار کې فعال دي، په لسالو کې فعالیت کوي. د دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دا طبیعي خبره ده. خدا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي څوک چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې دغه روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کماوالو چې په غنی خیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د برید په اړه چې دا برید د چالو خوا شوی او په ټوله کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه خپل معلومات سره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د نورو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې درې میاشتې مخکې په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو یو مرکز پرانستل شوی و چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره زیاته ده او ډېر خلک شکایت کوي چې پر وخت نوبت نه ورسیږي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فرید احمد تسکین وایي غواړي دا او د کورنۍ ټول غړي برېښنایي تذکرې واخلي، خو د ځای د لریوالي ترڅنګ د تذکرو د ویش پر مرکز د بیروبار له امله نه دي توانېدلی چې برېښنایي تذکرې واخلي.
واړم چې برخنایی تذکره واخلم زمونږ لسوالی ل مرکز څخه ډیر لری ده د ډیر زیات بیروبار او پروسیجر لوج نه نشم کولای چې پکتیا مرکز ګردیس ته تر رسیدګی وکړم د مرکزی حکومت ولایتي ادارې ل مشرانو غوښتنه دا ده چې سمکنای ولسوالی چې میشتي شپږ ولسوالی مربوطه مرکزی ولسوالی ده د برخنایی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د پکتیا په مرکز ګردیس کې درې میاشتې وړاندې د برخنایی تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شوی چې یو خو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ورته د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو راتګ ستونزمن دی او بل پردې یواځینی مرکز د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوی چې د تذکرو د ترلاسه کولو پروسه ډیر وخت ونیسي. په پکتیا کې د احصایې او معلوماتو د ریاست مسؤلین وایي په دریو میاشتو کې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه 25,000 فرمې ویشل شوي چې شاوخوا 1000 کسانو ته تر اوسه تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو رئیس محمد اصغر صدیقی ارمنی چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی او دوی د نورو څانګو د پرانیستو نیت لري.
دو مرکز هم جوړو درېم هم جوړو پولیس هم همکاري کړی دی درېم جو هم موږ ته مشخص کړی دی د عجالقف ریاست تر څو چې موږ کوی څو زحمت بسو او د خلکو مشکلات حلوو تر څو بیروبار هم کم وي او ډېر زیرې واخلي.
ښاغلی صدیقیار وایي که له یوې خوا د دوی پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی له بلې خوا په کابل کې د دې تذکرو چاپ هم اوس تر پخوا یو څه ډېر وخت نیسي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اورزګان کې یو شمیر مدني فعالان او د رسنیو کارکونکو وایي په دې ولایت کې د نړیوالو هغو تر څنګ سیمه ییزې راډیوګانې هم خلک ډېر اوري او فعالیت پر ژوند اغیز کړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره په تېر یو کال کې دوو نورو سیمه ییزو راډیوګانو هم فعالیت پیل کړی دی. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت رپورټ لري.
او بیا ما ولې څه څه فوېلې فسان کې بیا ما د فوېلې ته څه ګورې چې د الحمدلله د مان مين وېلې قابلګي مې وېلې
نازو څنګه هغه څوک د چي دی وی سیمې زیراډیو تعلیمي خبرونې ژوند بدل کړی دی. نموړی چې د اورزګان په څیر په یو ولایت کې چیرې چې د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په سول کې اونی وسل ننجونو ته د زده کړې اجازه نور کول کیږي تر 14 ټولګي زده کړې کړي او اوس د قابلیت په توګه کار کوي. نازو سنگر د شوزو پونم د همژغی ټوله نه هم لري چې د انجونو د زده کړو او د شوزو د حقوقو لپاره هڅه کوي. هغه تر دې ځای پر رسیدو کې ستونزې او لاري وغلي خوای د دین رسنیو خبرونه یې ملتیا کړی ده.
ما هیڅ د څه فکر نه کوي چې زه به بیا درس وایم بیا به ما صاحبونه ټول د سی مکمل کیږي نه نو څه خې ما دې ته زنګ والی بیا دې زره وښتم راځي ته بیا ما خمن نه خپل په پښتنه او کړی تا یو ځنه ارمان چې شي دی ما اوسه چې خپل ذکر مکمل کم نو یا نو دا د درې د رادیو د دې خبرونې یو لوی لامل دا و چې زه بیا لاره مخکلي ځم د ستوري کې په څنګه بیا د دې ځای کې وو الحمدلله شش په لاسره زیو فکر ومه مدني فعال مو سره.
د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله سیمه ییزو رسنیو ښه واده کړې ده. احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال اورزګان کې غږیز رسنۍ د ودی په حال کې دي او په تیر یو کال کې دوه سیمه ییزو راډیوګانو په فعالیت پیل کړی دي. ځلاند وایي د سیمه ییزو رسنیو خبرونې ساري او په ټولنه کې ښه غږیز کړی دي.
کانکور شمه راډیو مو د کانکور په خبرونه کې ازموینه اخلي
ګټون کې سي او د شمه راډیو تر سټډیو راسي.
د مهال په اورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره 15 خصوصي او 2 دولتي سیمه ایز راډیوګانې فعالیت کوي. یو خصوصي ټلویزیون او یو بل راډیو هم د جوړېدو په حال کې ده. نعمت الله فریادی کلونه وړاندې په اورزګان کې د ملي راډیو سره د خبريال په توګه کار کړی. هغه وایي د رسنیو په زیاتېدو سره د رسنیو په وړاندې د خلکو چلند بدل شوی دی.
په خاري کارډر په خلکو سيزغله وي چې ورته ویل به مو چې تاسو مرکه وکي تاسو دغه مشکل مر تر چارواک پر رسو تاسو دغه ستونزې حلېږي خدای بم بیا ځنه نه ورته شکوي اوس کزه یو سیمه تولار سم ریکارډر او کاجم فرما بنشل دیش 15 خلک راټولېږي خپل ستونزې پر سره شریکي ځین رسنوي ته ځکه تاسو مل دلی د خلک د خپل ستونزې د پر رسنوي تالته د دفتر ته ورسي چې موږ ته دغه پلانکې مشکل مول لرو دغه رته نشر کوي دغه مثبت فایل دی
که څه هم در رسنوي وږي ته خلک خوشاله دي او وایي چې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته کوي خو یو شمیر خبري اعلان به د ځینو داس رسنوي په جوړېدو اندیشمن دي چې د دوی په وینا چې د سیاستوالو او ډلو لخوا په دې هدف جوړیږي چې د ځان په ګټه تبلیغات ترې وکړي په اورزګان کې د افغان خبريالانو د کمیټې مسول نجیب الله لطیف وایي کله چې اشخاص او ډلې د خپل اهدافو لپاره رسنۍ جوړوي او ورڅخه د شخصي تبلیغاتو لپاره کار اخلي دا پر رسنۍ د خلکو باور کموي شاغلی لطیف وایي دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده چې د هغو رسنۍ مخه ونیسي چې د شخصي اهدافو لپاره کار کوي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د اورزګان په څنګ لوري هلمند ولایت کې بیا د شیدو د غواګانو او فارمونه ډیر شوې دي د فارمونو خوندان وای په خو به خلکو ته وړیا شډي او شړومبي ورکول خو اوس په بازار کې پلوري او لدی لاري کورنی مصارف پوره کوي د هلمند کرنې او مالداري ریاست وای په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې ورسته کلونو کې ډیر شوې او دوی هم ورته پاملرنه زیاته کړې ده په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د مالداري او فارم ته ورغلی دی
د غواو په دې څه باندې نه بیسوی فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوی تر سترګو کېږي دا غواوی د عادي کلیوالو غوسره فرق لري شکرونه نه لري تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غژونو په جوړو پرچو په تور رنگ لیکل سوی نمبرونه لري دلته ځینې غواوی کلونه کېږي چې شنه واشه نه خوري وی چې شنه نخوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي د لشکرګاه په دریمه حوزه بولان کې د غواو د غفارم وکاله وړاندې جوړ شوی دی رحمت الله چې اوس سم په کې مصروف شوی دی وایي په خوا به د شیدو او مستو پلورل عیب وو خو اوس بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځني مصارف او کاروبار مخته وړي
ورسته د غواګانې چې دلته زموږ سره تقریبا شل 25 لی او کوچنی غواګانې موږ لرو دا غواګانې چې د مثال کوم وخت ګر د یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو ستونزې خو مده غدي چې تاسو د غذای وقتې مثال د غواګانو ځای مو وقتې چې خپل ډیر خرابې و دلته ډیر چاپریال چې و ډیر ککړو اما خو موږ خپل د دې په صحت کې کار کو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کو خو کوم زمينه چې دا موږ نه درته برابر کړي په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زمر سره د دولت څخه خوښ دغه دی چې مثال مر سره کومک وکړي د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومک وکړي
رحمت الله وايي ځینې دغه غواونه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولی خو ځینې ان د اروپایي هوادونو راځي چې د ځان نمونه لري او پرمانه شې دی کوي په هلمند کې چې په زراعت او مالداري کې نوم لري څومره فارمونه ستاسو د کرنې د ریاست مسولین وايي د مالداري په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلور کلونو کې په بیسار ډول واده کړی ده د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وايي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا 6000 لیټر شیدې تولیدېږي چې شاوخوا 8000 بازار ته د پلورلو په موخه وړل کیږي
خوشبختانه باید وایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې تخمینا د 180 په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ راواله فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي همدا شان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې فکرونو کې ساتل کیږي او دغه څخه بیا شیدې راټولېږي بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کیږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې 2000 لیټر شیدې تولید لرو چې د 2000 لیټر شیدې کې تخمینا 8000 په شاوخوا کې 8000 په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کیږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کیږي په ماستو شلومبو او کوچ باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کیږي
شاغلی لوکو ازادي راډیو ټول پا په نوی میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخې ته وهڅوي. دمګړې په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې 50 افغانۍ کېږي. په خوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل هار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودل مفت او مجاني به نورو کسانو ته شلومبیا او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد غاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمن نګور نه قره باغ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل د توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ جګړې وونه مخکې پیل شوه. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
آذربایجان وای د ناګورنه قرهباغ له لنجمنی سیمه پر د هواد له توغندوی حمله ورسته آذری ځواکونو هم د توغندوی ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هواد پر دوهم لوی خار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري بریت کړی. په هغه بیانونو کې چې د دې وزارت پر وپاڼه خبره شوې راغلي چې په گنجا، ترتر او ګورادز خارونو کې د ملکی وګړو د استوګ نسیمه د هوانونو او توغندیو په دازو پنهښه شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هواد لخوا مستقیمه دازې نه دي شوی، خو د ناګورنه قرهباغ د بیلتون پالیسی می مشر تایید کړي چې د تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ ښار گنجا کې یو پوځي هوایی اډه ویجاړه کړې ده. د ازادۍ رادیو آذری څنګ د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حمله پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی دی. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورنه قرهباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د 14 غږونه اوریدل شوی. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلي چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو دزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښي کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پراخولو لپاره یو ښکاره پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو د سیمه ارمن تبره بیلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد لړنګې دورسته پیل شو او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مې هیروي د انصاف پلټه کې او ستاسو د ورکو شو. خو له دې مخکې په مصر کې هغه تابوتونه او مومیایي شوي جسدونه نندارې ته وړاندې شوي چې د لرغونپوهانو په نظر 15 پیړۍ مخکې ښخ شوي دي. دا لرغونی اثر د مصر پخوانی پلازمینې ممفیس ته نږدې په یوه لرغونې هدیره کې موندل شوي دي. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
مصری لرغونپوهانو د پلازمینې قاهرې د جنوب په هدیرو کې هغه 950 لرغونی تابوتونه او مومیایي شوي مړي نندارې ته وړاندې کړي دي چې ګمان کیږي د کاهنانو یا مذهبي مشرانو به وي. د مصر د لرغون پیژندونکو ډلې پرون د اکتوبر په 3مه له هغه لوی قبر څخه پرده پورته کړه چې دا مومیایي شوي مړي دننه پکې هیو. لرغونپوهان وایي چې دا کسان څه باندې 2500 کاله مخکې هلته ښخ شوي دي. په دې ترڅ کې یو لوی قبر چې به هدا تزئیني کار پرې شوی رسنیو او میلمنو ته وښودل شو. د دې قبر مومیایي مړي په خاصو جامو کې چې په روښانه رنګونو په هیروغلیف لیکدود متنونه پر لیکل شوی او په لرګینو تابوتونو کې ښخ شوی وو لیدل کېدل. دا تابوتونه چې کلک بند شوی او خروخ پاتې دي، په دې وروستیو کې د سکر په نوم د لرغوني مصر د رب النوال له 28 مجسمو سره یو ځای د سقاره په سوړو کې موندل شوی. سقاره د مصر په پخوانی پلازمینه ممفیس کې لرغونی هدیره ده چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړۍ د فرهنګي میراثونو یوه برخه بللې. د مصر د توریزم او لرغونو آثارو وزیر خالد العینانی خبریالانو ته وویل چې دای دا موندنې د سترو کشفیاتو پیل ګڼي او زیاته کړه چې په دې سیمه کې ځینې نوې موندنې هم کیدونکې دي. د مصر د لرغونو آثارو د عالی شورا سکرتر جنرال مصطفی وزیری وویل چې د دوی د لومړنیو څیړنو له مخې هغه تابوتونه چې ډیر تزئین شوي له میلاد مخکې د 1504 او 1525 کلونو ترمنځ د فرعونانو د وروستۍ دورې د کاهنانو او جکپوړو چارواکو لپاره جوړ شوي دي. مصری چارواکي په پام کې لري دا تابوتونه او نور لرغوني شیان د مصر په ستر موزیم کې چې د مصر حکومت غواړي د گیزا د اهرامونو په سیمه کې ورغوي ننداري ته وړاندې کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ پرونی برید جنگي جنایت بولی. د غبرید کې کم تر کمه 14 ملکیانو وجل شول او شاوخوا 40 نور ژوبل شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکونکي د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې وجل شوي د دوی څارنوالان دي. په هرات کې 1500 د ممیزو خونی او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړی خونی نن ګټي اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت سرپرست وزیر انور الحق احدی دغه خونو پرانیسته وکړه. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. او په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رایې اچونې ته راوتلې دي.
او مخکله دې چې د انصاف پلاټکی او تاسو د ورکوښو وای ځانو دوه نې زو خبرونه ته وار ورسیږي. ناجه صفای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیزی د خپل ایټالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. خغلی فیزی نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له ایټالوي سیال لیونارد ډیماین سره به دغه لوبه د راتلونکي نومبر میاشتې په ومنیټه ترسره شي. نوموړي ویلي چې دا لوبه به د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. د دغې لوبې لپاره یې خورا سخت تمرینونه ترسره کړي او پوره چمتووالی لري. عبدالسمی فیزی د ان اف جی د 1.5 کیلو وزن په لوبغاړو کې لومړی مقام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی روغتیا ته پوره پاملرنه کوي او تیر ورځې له کابل ننګرهار ته د روغتیا پالانو یو ډله سولې او کله چې ډاډه شول نوموړی د سفر جوګه شو د ښې درملنې په هدف به نوموړی له هېواده بهر انتقال کړي. په همدې حال کې د ننګرهار روغتیا چارواکو ویلي چې د نجیب ترکی روغتیا حالت مخ په ښه کېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکی ورما ورځ په ننګرهار کې په یو ترافیک کی پیخه کې ټپې شو. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام ټاکل شوی چې نن ماخام دوه لوبې ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډینز او کینګز آیلند پنجاب له چینای سوپر کینګ لوبډلې سره لوبېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا د جیلی لوبډلې کلکتی لوبډلې ته د 13 منټو په توپیر ماتې ورکړه. د جیلی کپیټلز د څلورو لوبغاړو په سوسیدو مقابلې لوبډلې ته د 229 هدف وټاکه. خو کلکتی لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوسیدو سره اله 210 منډې وکړې او لوبي د 13 منډو په توپیر وبایله. د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې ربان ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ تحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوی، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله یې د فراغت اسناد ځنډیدلي دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1999 کال کې فارغ شولم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه مونږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وزنده ورسېدل په تحصیلات عالي کې. چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، د هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې په کې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه زن رامنځته شي.
اوس ستاسو ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ زن راغی، زمونږ مشکل دغه نه. نه، زمونږ د هغه زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پانتون تحصیلات علی ته صبر ما نه پیږو چې وړینه او کال ته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کېږي. دغه کې مشکل دی، زمونږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د لکان چې څوک فارغ شوي دي، چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې مونږ ته اسناد راکوه، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
او دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړي، هغوی څه وایي؟
هو، مونږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، مونږ یو مرګلی وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلي چې مونږ څو کاله نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې، بیا د مطابق د اساس نه وي، همغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسو څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې مؤسسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دی پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته، اوه نوي او اته نوي کال مې دلته، ولې په نور دارالعلوم نه فارغ.
دا نتایج چې ستاسې تطبیق شوي نه دي، کوم ستونزو سره یې مخ کړی؟
ستونزه زمونږ دغه ده چې مونږ غواړو چې د خپل اوسه پورې په وظیفه یو برحاله معلم یو، او غواړو چې د خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د معاش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې د تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې مونږ ډېر کوشش کوو، څو کاره تې هلته لاړلو، خو مونږ هغوی سره تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلئ، همداسې ده؟
او زمونږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایجو په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او مونږ خپل د اسنادو نظر معامله کوو، دلته دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته ماشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
مونږ په 1999 کې فارغ شولو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنطین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کې ده، لکه د قرنطین هغه راغی، د قرنطین مسله شلله دغې په خاطر.
ښه، ستا ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسې له پوهنتون نه یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 1999 کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسې له خوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره طبیعي ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وزنډېدل او زمونږ مؤسسه یا د استقامت د لوړ ځکه مؤسسه هم د دېنه په اصطلاح متضرره سوه یا په اصطلاح کارونه یې وځنډېدل. نو محصلینو ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي موږ جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم موږ سره همکاري کېږي. انشاءالله تر پنځلسم د میزان پورې به د مشکل موږ حل کړو. دوی هم یو ملامت په دې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت په دې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چېرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک لري لږ معاش زیاتېږي، یا به چېرته نوی پوست پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته طبیعي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درک کوو او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نسپموو.
سمدی ارشب دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم وو، که یوازې په وروستي کال کې پیښه شوه؟
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې.
د دې ځنډېدو هغه اصلي علت څه و؟
خو تاسو پوهیږئ چې پانتونونو کې، خصوصا خصوصي پانتونونو کې، چې کله قرنټین راغی ټول کارکوونکي زموږه رخصت شو، نو کار په موږ هم ډېر څه، او خپله په وزارت مانیم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا یو سلو ویشت پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکوئ دا شل محصلین، دا چې یو سلو ویشت تاسو په شلو کې ضرب کې څومره فیصله، یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځنډېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي، شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. ان شاء الله دا مشکل به ډیر زر حل شي. تاسو کولای شئ زموږ ټول ورونو ته اطمینان ورکړئ.
سمدی ارشب، ستاسو د سرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسی چې د میزان تر 15 به د دوی ستونزه حل شي.
او بالکل سل په سل.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ التحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلي و چې شاوخوا کال کېږي چې له دغه پوهنتون نه فارغ شوه، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلی عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر 15 نیټې پورې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونې لالارې هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاه کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی اوسیدونکیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرعلي مشهوره و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعلي پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامشکا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته در رسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسول دي او وای چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي، دوی نشانې وای، دوی وای چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خنن زمبکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجه د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دنت د کوچان سره یو تان دی نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی نو دنت د غسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په تنا باندې جک سره دی دراستا سوا غته هم نست نو دای وای چې زمانم محمد نیم دی او څلور اسابیع تقریبا فکر کوم چې لري وخت یو وخت خودشه اکثر وخت نه لري وخت یو وخت چې څلور اسابم کار نه کوي. دای وای چې زمانم محمد نیم دی خو دلته مشوره په لالا باندې دی نو که هر مسلمان ورور د پهلوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه پسې ګرځي نو زموږ د تقریبا په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تقریبا شمیره د 02-2-0-2 د ټلیفون شمیره د دې باندې 02-0-2-8-5-3-0-2 لازمي رادیو ته مننه کوم چې پیغامونه نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو دادا درې ټول کارکون کاردون کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول هم کاران جوړو خوش خوشاله زخت محمد خادم مې چا دې کوي اندل زده دلمند ولایت شایسته واشتیر ولسوالۍ خنی ولا نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 50 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره کوي د خپل ځان باندې په کې پاتل کې د هرات ولایت شندر او سالي د دې خار د سمه ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر سره درې په سر کې درې جبه وایي نو کله مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندر د سمه ته خږي او کله یې سمه ته خږي یعنی غواړي چې راځي کې نو د دې مسلمانانو اند دې مهرباني لمه خدمت زماره ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه ولې دي مشکواله چې هغه مرتزنګ وي مرته تر وخت پیدا کوم پلا چې ورکو تاسو سې کې ګور کوي تر دې دغه نور کسان هم غري چې مرته شو دلې دي هغه نه زماره ټلیفون شمیره ده 0-0 یو څلور 2-8 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0-0 یو څلور 2-8 یو نه والسلام.
السلام علیکم. محمد احمد والے اساس سره بتامه سه سرکار په نامه باندې موږ یو نه پر پیلا کوي دی چې دوی یو مسکو په پګریسو کوم خنداش کو تو اوس موږ سره هغه خپل محمد او د اوس نه خته دی دا اچھا زار چاري دی په پښتو ماته څنګه وي سفر و سه په سلو سته نه جه څنګه ده. بله السلام علیکم. زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت تجری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت تجری ولسوالی کې مش په کلی کې یو سپینسر اجانی دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو وي. خپل نوم غوټو شي، خپور نوم غنچو شي، فکر مثال لور ده، د ورور نوم سلطان شي، د فراه ولایت ده فرماله د سیمه مستدون کې ځان وو چې هر څو صدا حق له معلومات له یا ورور یا وکیل یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړه کما شوم چې تر اړیا درې څلور یو څلور واتلاو شپږتلې شماره یې دې دې چې تر اړیا درې څلور یو څلور
السلام علیکم. زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پیژنم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نه امیر جان دی پیروز دی اته یې کړی دی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چې راي ملګر یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسه و وویش اته ویش اته لس یو ځل بیا د کشمیره وایم چې پر اویا
دواویا دواویا اتسو اتلس یو زل لا بیا هم وایم که د چا سره نه یې په یاد دیو یو زل لا بیا وایم صفر و صفر و دوا و دوا ات یو ات و سلام په فلسیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد مجید فرانی لایق سپایڑی کی کیم مور سره ملګری دی. کل خپل نو محمد شی کل محمد الله شی کل محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان غور شکری دین او مور سره اړی کوي. السلام
گرانو دوستانو محترم او دینونکو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک یو. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000242211241. یاو پینځه
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلبکار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا 12 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. مرکز مسلمان روز پیغام ناشک.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه لغل ته زموږ لسی غوند نه یو کوچنی ورکشوي دی چې زموږ له ترور دوی دی. خو دا دغه اعلان کوم په دې هره کچا کتلی وي او پیدا که د بشماري اعلان کوم په هغې در سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی انیک نوم یې دی او تقریبا شپږ کاله عمر بهش نه جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده. خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي 0009 شپږ پنځوس اویا. شمارې تېره بیا تکراروم 0009 0005 0.
السلام علیکم. زه عمران سهار ساتل کونړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلن د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کولو اردو ته تللی و خپله منتقي راخلاصوله. د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي 0000585800. او بل شمېره ده 0000200000. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0000200000. په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی 4 کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهئ 0008 905 905. هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم زړه بادغیس ولایت غرمش ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورک عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه یو د خالقدا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالقدا د الادا زوی دی یو دا شیر تور بخوندی هلک دی یو هم دا شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځلس شپارس کلنۍ کې دي د دغه فعال کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره وچیږي یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهو صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور وسلام
بلی السلام علیکم زاد او کیم حج فرید د فرا د ولایت بلا بلد ول صالح د حق پیدا د تسع شر پلان کیما زما روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی د ولس نه کی کیږي نه ترکه سوی دی تکشیر دې مزا وا زوري ابل مصر نه روز د پاره معلومات لري کول شي چې نه د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راو یو ور سلوی اشلا ته افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. یو ورور دی چې نظرکه دی دا اوه کاله کېږي د کور وتلی دی سرکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادلله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدي دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا شنه راځي مثال تماس ونیسي. صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
السلام علیکم. زه نظر احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس ولید. زما یو ورور دی مشوره په اشاری اصلي نه احمد دی کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي. زه شپږ کاله کیږي چې وروختي په تاسو صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کی او ما ته د پداس نه راځنګ راوي. صفر اویا اته سلویش سلویش اوه سو دوویش کلیپی شوړی زربیا. صفر اویا اته سلویش سلویش اوه سو دوویش صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کی د دې ورو ته ډیر مننه وسلام.
بله السلام علیکم. زه حسیب الله صدا غتیار ام لغمان څخه درو کښو عزیزانو پروگرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورو چې د جانان په نامو نادر کښو د درې کال کې چې هر چا ته پته دې مهرباني لمکه دې په دیش میرا اړی کرا سره ونې چې سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې یو ځل شمیر بیا اعلانو. سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې پولیس نه دې هډی کار رسول کار چې په پټي 5000 افغاني انعام هم لري. ازادي راډیو زنده.
سلامونه مې کې لتر مات ازادي راډیو ټول او دنګو ته او کار سمو ته وایم. الله پاک یو کې روز جوړ خوش او خوشاله وي. اسد الله مجاهد من هلمن ولایت څخه محترم نن زما یو عملګری دی تقریبا دوه کال کې چې مدارک دی او هر څوک د په حق معلومات لري ما سره دې تما فونې سي نمې عبدالسماد دی د پلان نمې طالب اکا دی د نغالي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک د په حق معلومات لري زما سره دې په شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه اووه سوه دوه شپېته درې سوه درې یو ځل بیا شمېره تکراروم. صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې دا خدای تمام.
السلام علیکم. مومن درمند ولایت اگر کوم مضمون دی ولایت محمد نامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ سره او رخصتی دی یو میاشت کیږي او څه چې د زړه په حوال دی مستعلو په دغه د نمبر رنګوي سفر دغه بیا سپېته تاسو اته سلام.
الو السلام علیکم. زه محمد د لمن ولایت خبرې کوم. ما یو دوست شورتي عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امینه کا وراره دی. د المن ولایت ته کجکی د ولسوالۍ دی دی په هرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دیولی وو نو هلته ځینې نظاره کستوی دی دا واته میاشت کې چې نظاره کدی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کې ورک شوی دی هر چا ته د معلومات دي د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووهي صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د هلمند ولایت د بشران بشران اوسیدم. چې موږ د کلي یو سړی دی چې کریم اکا نومېږي. دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی چې هر ورځ په دغه کار ورور مال صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.